نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن بمونغا دا دريم جروب متلق وايو إن شاء الله. اولنی متقین چې چا متعلق مونږه پاولنی پنځو آیاتونو کې ویلي وو، او دویم گروپ د کفار وو، د هغوی متعلق مونږه په شپږم او اووم آیت کې ویلي وو، او دا دریم گروپ شو. د دوی متعلق به مونږه د اتم آیت نه واخله د شلم آیت پورې وایو. دا منافقین دي. الله تعالی په سورت التغابن کې فرمایلی دي چې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله تعالى تاسو پیدا کړی، په تاسو کې څوک کافر دی او څوک مؤمن. نو دا الله تعالى په نس خو صرف دوه نمونه خلق دی، مؤمن یا کافر. نو دا کافران او منافقین مونږه په یو گروپ کې هم اچولی شو. نو کافران دو نمونه دی. یو هاغه دی چې هغوی بالکل پخکاره باندې انکار وکړو د چا متعلق چې مونږه په شپږم او اووم آیت کې ویلی وو. دویم هاغه خلق دی، دا خلق دومره کمزورې دی چې د دنیا د حقیر سیزونو دپاره هغوی حق خرڅولو ته هم تیار شول، او د خپل زمیر آواز هغوی دباو کړو. دا هغه خلق دی چې د دوی اخلاق یعنی خوی خصلت دومره غورځېدلی دی چې دوی کوم اسلام قبول کړو نو په هغې باندې قائم پاتې نه شو، ځکه چې دوی د دننه نه ډېر کمزوري دي. د دوکې او فریب لارۍ واغسته. مسلمانانو ته به وي چې مونږ مسلمانان یو، مونږ قرآن منو او ستاسو ملګری یو، مونږ د قرآن هر حکم منو ستاسو سره یو، خو په زړو کې کفر و انکار و. د کافرانو سره چې به یو ځای شول نو هغوی ته به یې وی چې مونږ ستاسو سره یو، نو دوی ته منافق وویلی شو. نو اولنی خلق یعنی مؤمنان، څوک چې د انعمت علیهم په لاره باندې روان و هغوی دی، او دویم هغه خلق دی چې هغوی مغضوب علیهم او د الضالین په لاره روان دي، یعنی کافر هم او منافق هم. اولنی قسم خلق د کافران متعلق خو مونږ ته پته ولګېده چې دوی ښکاره کفر کوو او د اسلام مخالفت کوو، نو د هغوی سزا په دنیا کې دا ده چې د هغوی په زړونو باندې مهر ولګېدو، او د اخرت سزا هم تاسو ویلی ده چې د هغوی د پاره عذاب الیم یعنی دردناک عذاب دی. دواړه سزاګانې یعنی د دنیا سزا او د اخرت سزا تاسو ته معلومه شوه. الله تعالی د هغوی نه توفیق واغستو. توفیق نشته د هغوی سره چې اوس هغوی ایمان راوړي. د هغوی متعلق الله تعالی په سورت المطففین کې وفرمایل کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. الله تعالی د هغوی په زړونو باندې زنګ ولګو د دوی د کارونو په وجه. د چا په زړه کې چرته دا خیال رانشي چې د دوی څه قصور دی، کچری الله تعالی دوی له هدایت ورکړی وی نو دوی به هم منلی وا، یا دوی هسې عاجزان دي. نه، د هر ګناه سزایی. هر کله چې انسان په ګناهونو کې ډیر مخکې لاړ شي او د حق مخالفت کوي
او حق ته مخامخ ادریږي او په رنگ رنگ طریقو باندې حق کته کول شروع کړي، نو د هغوی په زړونو باندې الله تعالی زنګ لګوي، ځکه خو الله تعالی فرمایلی دي
بما کانو یکسبون، دا د دوی د کارونو وجه ده، یعنی د هغې نتیجه ده. د دوی زړونه زنګ وهلی شو، دا د دغه دوو آیتونو خلاصه ده، یعنی په شپږم او اووم آیت کې چې مونږه کوم تفسیر وویلو، نو د هغې نه چوړ دی، یعنی د هغې مقصد هم دغه دی. اتم آیت ومن الناس، او په خلقو کې، یعنی بعضی خلق، من یقولو چې هغوی وایي، هغوی څه وایي؟ آمنا، چې مونږ ایمان راوړو، پس مو ایمان راوړو، بالله و بالیوم الاخر، یعنی مونږ په الله هم ایمان راوړو او د اخرت په ورځ باندې هم. ٹھیک شوه؟ نو دلته کې الله تعالی داسې نه دی ویلي چې په مسلمانانو کې ځینې خلق داسې دي، خوسی فرمایلی دي، الله تعالی فرمایلی دي چې په خلکو کې بعضی خلق داسې دي، یعنی خلق یې ویلی دی خو مسلمانانی نه دی ویلی. نو څه مطلب شو؟ مطلب دا شو چې دې خلکو خو به ځان ته مسلمانان وي، دوی کلمه ویلی وه، منځونه به یې کول، او داسې نه وه چې منځونه به یې پرېښودل، بلکې باجومات منځ به یې کوو، لیکن الله تعالی دا اونه وی چې په مسلمانانو یا مؤمنانو کې داسې خلق هم شته. الله تعالی سوای ومن الناس، په خلکو کې ځینې خلق یا بعضی خلق داسې دي، دوی ته یې مسلمانان یا مؤمنان نه دی ویلي، د دوی ایمان نه دی قبول، دوی خود خپلو خلو نه وایي چې مونږ په الله تعالی باندې او د اخرت په ورځ باندې ایمان راوړی دی، لیکن الله تعالی سوایی، الله تعالی وایی وما هم بمؤمنین، حالانکه دوی ایمان والا دینا. ٹھیک شوه؟ وما هم بمؤمنین، د دې مؤمنین نه مخکې چې کومه بار راغلی ده، د دې وجه په دې خبره کې زور راغلی دی، د بی سره تاکید دی پکې، یعنی مطلب دا شو چې دی خود سره ایمان والا دینه، دا خو صرف د دوی د خلې خبره ده چې آمنا بالله و بالیوم الاخر، دا صرف د دوی قول دی، د دوی خبره ده. کو دی ډیر وایي چې مونږ منو، مونږ ایمان والا یو، مونږ مسلمانان یو، د دې خبرو په وینا سره څوک مسلمانیږي نه. ضروری خو نه ده چې بنده وایي چې زه ایمان والی یم، اصل خبره دا ده چې واقعي د هغو ایمان د الله تعالی په نیز صحیح وي او قبول وي. دا ډیره د خطرې خبره ده، ځکه دیارلس آیتونه د منافقینو په باره کې راغلي دي، ځکه چې دا یو بیماری ده، او دا داسې بیماری ده کوچا ته ولګي نو هغو ته هدایت نشي میلاوی دی. پوه شوی؟ لکه چې مونږ غواړو چې مونږ دې صحتمند او تندرس یو، نو مونږ د بیمارونه ځان بچ کوو کنه، یا چرې د چا په ځان د سو بیماری شک راشي چې په چا کې سو غوټه ښکاره شي، نو بنده ویریږي چې چرته خدانه خواسته کینسر نه وي، نو فوراً ډاکټر له لاړ شي او هغو ته یې وښایي، ځکه چې هغه د بیمارۍ نه بچ کېدل غواړي. نو دا منافقت هم یو بیماری ده. په لسم آیت کې الله تعالی دې ته بیماری ویلی ده، کوچا ته په ځان کې د منافقت سنخې ښکاره شي، نو په منډه باندې دې خپل علاج وکړي، ځکه چې کو د دې په وخت علاج ونه شي نو دا بیماری به سیوا شي. ځینې خلک وایي چې مونږ ایمان راوړی دی، لیکن دا د هغوی د خولې خبرې وي. کو تاسو وګورئ نو تاسو به هم داسې خلک ووینئ، هغوی به په خوله باندې ډېرې غټې غټې دعوې کوي، لیکن په حقیقت کې به داسې نه وي. د هغوی وفاداري به صرف د خپلو مفادو، یعنی فایدو دپاره وي، د دین سره د هغوی وفاداري نه وي، د خپل مصلحت دپاره اوسیږي، د دین سره هم هسې یو
رواجی رشته جوړه شوی وي. دا ورته عقل مندی ښکاري چې دنیا هم چلوي او د دین تمغه ورته هم میلاو شوی وي چې زه ډیر دیندار یم او ورسره دنیا هم چلوي. په اصل کې په مکه کې یو منافق هم نه و، هلته خو یا مسلمانان وو او یا کافران وو. دا منافقت څنګه جوړ شو؟ چې څوک به مسلمانان شو نو هغوی به د ډیرو مشکلاتو نه تیریدو، ظلمونه به پرې کیدل. ولې چې مکه هغه وخت د کفارو نه ډکه وه. په هغه وخت کې اسلام قبولول داسې وو چې ځان له مصیبت کتل وو، ټیک شوه؟ نو هلته خو منافقت د سره و نه، یا خو په رښتیا سره مؤمنان وو او یا کفار وو. خو چې هر کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته راغې، هجرت یې وکړو، ځکه چې په مکه کې کافرانو مسلمانان ډیر په سر راغستی وو، هغوی په خپل مذهب باندې نه شو تللی. نو چې بیا مسلمانان مدینې ته راغلل او هجرت یې وکړو او چې د مسلمانانو خپل ملک وشو، نو الله تعالی د طرف نه هغوی ته د جنگ کولو اجازت میلاو شو. چې هغوی په جنگ بدر کې وجنګېدل نو هغوی ته ډیره غټه کامیابی میلاو شوه. نو هغه وخت ځینې خلک ویریدو چې مسلمانان خو هر ورځ زیاتیږي او کامیابی ورته هم میلاویږي، هسې نه چې سبا دوی غالب راشي، یعنی دوی په مونږه حکومت شروع کړي. د دوی نه خو د مکې کافرانو وبایلله، مسلمانان دغه شان مخکې لاړو نو مونږ به څه کوو؟ د دوی په زړونو کې خو اسلام و نه، نه د مسلمانانو سره خیرخواهي وه، نه په اسلام باندې پوهه و. اوس هغوی صرف په دې وجه باندې کلمه وی، کچرې ځان محفوظ ساتو یا خپل دنیا بچ کوو او خپل ځان د نقصان نه بچ کوو، نو بیا به اسلام را په راوړلو کې زمونږه فایده ده، ځکه چې هسې نه چې سبا مونږ څوک را ونیسي او نقصان راله راکړي. نن ولی خلک کافرانو ته ټیټیږي؟ د هغوی په شان جامه اغوندي، د هغوی په شان نومونه ږدي، د هغوی په شان کینی پاسي، د هغوی طریقې زده کول غواړي. چې د هغوی سره یو شان شو نو بیا به مونږه محفوظه شو. سبا کو چرته سو مشکلات راشي نه چې زمونږه دنیا خراب نه شي، ځکه چې نن سبا د دوی دور دی، د دوی په ترقې دي. نو چې خپل تعلق د دوی سره ښه کړو نو ښه به وي. نو که بیا چرته څه موقه راشي نو مونږ خدا ویلی شو چې نه، مونږ خو ستاسو په شان یو او ستاسو سره یو، ټیک شوه؟ چې مونږ هم خپل شکلونه د دوی په شان کړو، خپل حال هولیه د دوی په شان هیر کټ سو کړو، د دوی په شان طور طریقې نمونه هم د دوی په شان کیدو. چې هر څه مو د دوی په شان شي، مونږ خو هسې هم پیدایشي مسلمانان یو، د هغې خو هسې هم څوک سو نشي کولی چې د دوی په رنګ کې رنګ شو چې هډو پته مونه لګي، ځکه چې د دوی نه خو مونږ ته ډېرې فایدې اغستل دي. سبحان الله، د هغه ورځو خلکو هم دغه شان وي چې دا مسلمانان په ترقې دي، داسې ښکاري چې د دوی دور را روان دی، اوس طاقت د دوی سره دی. نو زمونږ فایده په دې کې ده چې اسلام راوړو، ټیک شوه؟ په هر دور کې دا نمونه خلق ملاویږي. یاد ساتی چې هغوی راختلی ورته سجدې کوي، یعنی چې څوک اوچت وي او طاقت یې په لاس کې وي نو خلق د هغوی تعبیداری کوي، ځکه چې نن د دوی دوران دی. که زمونږ د ملک سیاستدانانو ته وګورئ نو دغه شان سوچ د هغوی هم دی چې دا خلق را روان دی په حکومت کې، د دوی مرسته او ملګرتیا به وکړو نو مونږ به د نقصان نه بچ شو، یعنی خپل کارونه به پرې کوو. امید دی چې تاسو به پوه شوی یئ.